احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترنکور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشروب لې اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د ازبک په بخښنې سره نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند پر سیدو غرمه محل د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوی. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشرانو او استاذي ورزي دی. غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیزو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړي. هغه زیاته کړي دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړي چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې او چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپي پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح دغه سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه لمینځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلواله طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه سرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو او مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند منین او طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلواله طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوې دي. په دې سربېره د قلیناو د روختیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکیانو مړي او ټپیان هم روختون ته ورول شوې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 348 قرغیز توکمی ور اوښتی دي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پولیساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو نه 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس دغه افغان قرغیز توکمو دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان لمخې د پیښې د عاملونو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له روسي حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی، خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللی دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بیلابیلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلاف کارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پرې خیدي.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. د یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغیز پرې ایښی. زه فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیه یې اغېزمنه کړې. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لزګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولي دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پایته رسیدو او معنا لرونکي بحث لپاره یو شمېر افغان سیاسيون دوه ته ځي.
یو بل مجموعه د سیاسیونو چې دوحه کې له مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبان کلمه کوله چې ملي پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مخې وړاندې کړي او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي. باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو،
سره زمو توجه وکونیم او معنادار بحث وکونیم.
د همدار از ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې. خو د سرګنده کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوی زینو غړو په دې حق له زینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یو غړي دوی ته ویلی شي دوی یو تر هلري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لسنه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د سباندې 5000 بندیانو خوشی کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسيونو سره وګوري. خو د ویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند چې د سولې راتلونکي خبري به د افغانستان پر کړکیچن امنیتی وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو رئیس دوحه کې وو، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړی وو هغه موږ ته به ته ونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نصب ټاپه ودرېدل. اوس کوشش شروع شوی چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه وشي چې دا پیل شي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوی کوښښونه نوی هڅې شروع کړي چې پراتونکو ورځ کې موږ شاهدان دي وو چې د مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا د لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر پیدا شوی دی او سرشته او پر دې درته رسیدلې دی، طالبان هم پر دې درته رسیدلي وو چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کیه وادنی حل لار چې د مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه قانوني سه په مشرۍ باندې تهران ته تللې وه چې طالبان سره یې ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور کوښښونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندس نه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپور نه خبر شوی دی چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشان له تور لسته بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګور چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، اما دا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغذ زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تورلس موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمی څخه ورسیږي او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي د فکر کوم دا د سولې پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې مرسته نه کوي.
له فریدون خوځون څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له هڅو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکی وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور هم لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوې مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټی ته نږدې هوان لګېدلې. په هغه کې د یو کور نه 15 کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا 15 نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشو جوړونه د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه نه دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه لمنځځي، شپخانه لمنځځي، مکتبونه لمنځځي. دا د بللوریا ته اشاره دي.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. یوازې د موږ مایندې فایندې کونډې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له 30 تر 50 کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
په دواړو نور باندې حق وو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې مونږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملشینو غواړو. څوک چې د خپل سر ملشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ، خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربن په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لشتر لږه څلور کسان وژل دي. د سیلونو له امله ډیر شتنه تریتم شوې دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورټونه وایي چې په لویدیز جرمني کې سخت بارانونو غړې ودانې زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو غن خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولې. دا سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس وویل چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټي کې یو غن شمیر نور کورونه ورسته سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن ویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلې او تر ډیر شو زیات نور نه درک دي. روټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان لخلې ویلي ډیرو ځایونو ته یې وروښون کې ډلې او د ژغورنې کارکونکو استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه څنګه دا وروښنه د ډلې دوش غورون کې د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړ شپ دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپرې وته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لوی لارې او د اورګاډو پټلې هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنځشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو ورښتونو اټکل کړي. جرمنی او ګوندوی هیوادونو کې په روسي ورځو کې درانه ورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمنی د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځین راپورونه دا وایي چې په لسکونو کسان لا هم تری تم دي.
ستاسو له پیغامونو
من عادل قدر دی دی من ولایت خلیمه اړه کنه ولدا مشکل نه دا غدا د یلمن دا یو باغرا ول سوال دی ډیر غرد سوال دی او ډیر شو نو ډیر ششانه درلو لا ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوال دی پر یو ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کنه مخکې معنا حکومت یې بل توجه کړل نو بیا دا غرایل چې پرېښده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی نه تر ټلیفونان شي کار نه کوي مرګنال ته وس یو تک وب څوک په څنګ نه پیدا کولای هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې عبادت یې ژو پایګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل دا ماته ډیر مسلمانان د ډیر سړي سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو حالت ډیر خلک د ناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولې ده. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. دای تاسو
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم لس ورځې اوربند اعلان کړي ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ل یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي، تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ورور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه کور ته راوړله، خو خدای دې خلکو ساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي، خو کورنۍ خو کرکه نه کوي. هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک پی اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترنکوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. تفصیل په دې راپور کې.
پاورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې پنوم د پورتوبال څلور روزنی سیالي. دا سیالي د ترنکوټ ښاروالۍ للوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تیر ورځ ناوخته د سیلاب څلور مینایي په بریا پای ته ورسېدلې. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادی سیالی د ترنکوټ شاروالی په مالی ملاتړ پیل شوی وي، چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه و.
ټورنمنټ څلور ورځې دوام وکړي، په لار چول شوی وو. څلور لوبډلو په کښې بیل لوبډلو ګډون درلودې. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک آوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو ته رسېدل. هر لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلورم مقام باندې بازی ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوهم مقام صداقت دوهمې ناحیې، همداسې درېمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان لوبډلې ترلاسه کړي.
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي، او دغه لوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامدي مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې راباډ وهي. د دې لړلې توریالي وېسال او شاه محمود امدار دویل
یو ځنه نن چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن یو ان شاء الله. هغه سوله د سولته موږ ډېر لیواله. نو موږ کسان شتاس ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړه در سر سوله را رسیدلې. نو موږ د دواړو خواو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کې او دایمي اوربانو کې او سولته غاړه کړی
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د بیچ مونږ لپاره ټورنمنټ په لار واچوي، او بل هغه خوښ نو چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت درو. هغه یو ځل بیا د لوبغاړو د ټورنمنټ
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په وسنۍ وختونه کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زیناور.
د بادغیس والی په قلعینو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلعینو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلعینو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویا او نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ د سیمو په تیرا بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړم. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړي مجیب قریزادان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبارت په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بلابلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلی قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړي په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپل کړې او په 1990 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبار به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکي اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانستل شي. بوس لوبډلې سپین غار لوبډلې په ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله تاریخي د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلوبو ته لاره پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټله چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 143 منډې هدف وټاکو. د ښاغلي هوتک په وینا سپین غار لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یو سلو نه درس منډې جوړ کړې چې لوبه د بوستو دلې په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلوبه سبا د بوست او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلی ستړي مشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې مشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډي پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دا نو هغه آسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خلیل لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنې ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنې شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتونو کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلی د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنې ته رسیږي نو د یو کلنې ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان ته به کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي ایا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل ارخیزي اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سی سورواله او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نه ښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه هغه درد او نارامي د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نارمل اخیزي اغیزي چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورونې لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د سیو عادي مسله ورته ښکاری. داسې کسانو ته تاسو څه وایئ؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کمی د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه میو منی او کور کلی ته مو هر کلی کوم نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وی او مړی هم کور ته راوړي دا کار به څومره خطرناک پایلې ولري او باید څه وشي د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو را سره پاتې شئ خطرمنه دوستانو کورونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی افغانستان لومړی او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېمه څپه خپل او ته پر رسیدو کې دی کورونا ویروس کوم ځانګړی تداوی نه لري او یوازینی لارې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي خوشته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کورونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابت شوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ملالۍ وایي
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو د هغه جنازه یې کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي نو بیا کله چې هغه یې وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول همسایګان هغه منطقه کې چیښي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي داسې کورنۍ هم شته چې کورونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کورونا اخته دی د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ او که ناروغي خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي
څه موده دمخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد ډېر وخت هلته بستر پاتې و بیا هغه په حق ورسېد نو د د کورنۍ موږ ته هم حال رانه کچې زما خاون په حق رسیدلای ځکه دوی سره دا فکر او سوچ وو که چیرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض د خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنکړه مړه هم د شپې په شپاخانه کې پرې خو سبا پر نه هوجو په شوکیو کې دفن کړ حتی په فیسبوک کې ولي کړه چې زموږ پلار په حق رسیدلی دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیرۍ بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي نوموړی زیاتوي
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خبره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر ده موږ خو د هغه نه زیات نه یو باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبر ده او دغه کار د باید هیڅ څوک ونه کړي اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغه د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زموږ کره رانه شي چې دا مرض خدای نه خاصه تاسو ته انتقال نشي او تاسو د تاریخ نه نورو کورنۍ ته
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرازی او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل او بل دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خبرو ته وسپارل شي
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهی عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځ ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي، خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې لپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، د اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامه روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادول باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنۍ ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دغه دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي، حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړي. یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دیونی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
قدر منو دوستانو، دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوی جسد وایروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوه مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چا پرې دوه تاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې آیا کله چې یو کس د کرونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کرونا ویروس انتقالوي کنه؟
کرونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغه سره زمونږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې دا اکثرا د تنفسي افرازاتو عمل انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي په دوی لاسونه ککړ وي پوزې ته یا خولې ته وي شي نو د انتقال خطر موجود ده.
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک کرونا ویروس باندې وفات کیږي د دې جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي کور کې کېښودل شي که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګوره، هغه څوک چې د کرونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري د دې احترام او د دې سپیرته خاور ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاور ته وسپارو او په زمين کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نشو، د سکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو او هغه مسائل چې اکثرا سپارښتنه پیږي چې هغه کسان چې دا جسد خاور ته سپارل دي باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدل کړي او د سینټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پوره پلم د وایرس انتقال نشي. نور هم په دې ناروغي باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله ما یو ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً وس منګو تاسو ور سره سر لاس او گریوانی او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. کچیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجې پرشه وکړي، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر سو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولای، تر سو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر سو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې د آزاد فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی که منګه او تاسو ور سره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس منګه خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، ته دغه لارې څخه هم انتقالیږي. په دریمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغیر ورکړی دی او د اولی او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وژونکی دی.
او اخیری پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاس ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډیر یو زیات درد دی، ډیر زیات لوی خفګان دی او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاس ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دو متره فاصله باید مد نظر ونیسی، لاسونه باید بار بار مینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې او دا جسد چې دی دا دی په غی کې نه نیسی او نه دی خپل، ځکه اکثرا ډیر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاس ور کړی وي.
گرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
روزگار کا زد خون دے زگر عشق روزگار کر